द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړ ده نن د سیشن بیر وس کال 2014 د فروری د میاشتې 9 نیټه د وخت سو دی په کوټه کې د سحر اته نیمه او کندهار کې اته او د واشنگتن ډی سی کې د فروری د میاشتې اته نیټه ده او د شپې لس نیمه بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د خیبر پښتونخوا په پېښور ډیویژن کې ډاکټرانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی او حکومت وایي د ډاکټرانو احتجاج لا قانون دی ملګری ملتونه وایي په شام کې حکومت او مخالفه وسلوالې ډلې په لوړه کچه جنگي جنایتونو کې لاس لري او له امنیتي شورا څخه د بندیزونو غوښتنه کړې او د امریکا په نوی همشر ایالت کې به د هیواد د صدرتي کاندیدانو ترمنځ د دویم پړاو سیالۍ د سه شنبې په سهار پیل کیږي راپورونه وایي هلته واوره هم شروع شوي چې رای اغیزمنې کولی سي او سم د دې خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په پېښور ډیویژن کې ډاکټرانو وایي د خپل غوښتنو لپاره به نن د سه شنبې په ورځ احتجاج او کاربندیز کوي د دوی په وینا دغه کاربندیز به په روغتیایي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون او د روغتیا د اهلي زده کړو د تحلیل په ضد وي په عین حال کې د ایالت د روغتیا وزیر شهرام ترک یو خبري کانفرنس ته ویلي د ډاکټرانو کاربندیز غیر قانوني دی او د اصلاحاتو قانون دوی د ټولو ګوندونو په صلاح جوړ کړی دی د روغتیا وزیر د لازمي خدماتو قانون د عملي کولو اعلان هم کړی چې لورې ډاکټران کاربندیز نسی کولای په افغانستان کې چارواکي او قبایلي مشران وایي د داعش وسلوالې ډلې وګوندي پاکستان ته کاچاک لپاره د افغانستان په ځینې ختیځو سیمو کې د درختو په پرېکولو شروع کړي په ننګرهار کې ځای خلک وایي په اچین نازیان او دیبالا ولسوالیو کې د درختو پرېکولو لپاره ترګري ډلې مشینان هم راغوښتي دي خپلواک پلاتونو په شامي حکومت وسلوالو مخالفینو او ترګرو ډلو باندې تور لګولې چې جنگي جنایتونه او د بشر ضد جنایتونه کوي دغه پلاتون کې وای د دغه ډلو لخوا په پټو بندیخانو کې د شامي پوجونو د ماشومانو په شمول د اولسي وګړو په لوړه کچه وژنه په خلاص مټ روانه ده دغه ریپورت چې تر شپږ سوه شل زیات عیني شاهدان او دستاویزي ثبتونه پکې شامل دي وایي د شامي حکومت لخوا په یوه وخت په زرهاو کسان بند ساتل سوي او زیاتوي په زرهاو نور د لومړۍ نیونې نه بې درکه سوي دي امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي په شام کې د ننه د ائتلافي ځکني عملیاتو د ملاتړ لپاره به ځانګړي قوایو پر ځای کوي په واشنگټن کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د دوشنبې په ورځ ویلي چې شام ته د ځواکونو امادګي د ځکني هڅو د امریکا له مشري سره تړلې ده خو هغه د سعودي پوجونو د شمیر د ګمارنې نیټه او هدفونو په باب معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه او ویل چې سعودي پوجونه به د نړیوال ائتلاف برخه وي او داسې عملیات به کوي لکه څنګه چې پخوا کړی دي د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي چې د هغه هیواد به په شام او عراق کې د تندروانو په مرکزونو له 28 فروری څخه بمبارونه بند کړي د د پوینا له هوایي بریدونو څخه ځای خلکو ته اوږدمهاله ګټې نسی رسول کېدای تیر کال په اکتوبر کې وزیر اعظم جوړیدونکی ترودو خپل د انتخابي کمپاین په محل له شام او عراق څخه د خپلو شپږ جنگي الوتکو د بیرته راغوښتلو اعلان کړی ښاغلی ترودو دا خبرې په اوټاوا کې کړي خو د نوموړي مخالفینو د ده په اعلان نیوکې کړي او وایي کاناډا د داعش په ضد له جګړې څخه پر شا روانه ده د امریکا صدر باراک اوباما ویلي هغه د یک شنبه پر شمالي کوریا لخوا راکټ توغولو باندې اندیشمن دی خو حیران سوی نه دی د دوشنبه پر سی بي اس ټلویزیون باندې خبر شوی امریکا کې شاغلی اوباما ویلي دوی د لږ وخت لپاره د شمالي کوریا پر رویه اندیشمنو خو دغه یو ټولواک رژیم دی او راپارون کړي دغه د ملګری ملتونو د قراردادونو په تکرار سره سرغړونه کړې ده نیوکلیایي وسلې جوړې کړې او ازمویلې دي او اوس غواړي چې د میزایلو توغولو نظام سم کړي صدر باراک اوباما وویل تر ازموینې له مخې د چینایي صدر سره خبرې کړي او له جنوبي کوریا سره د میزایلي دفاعي نظام په اړه په تماس کې دی صدر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې امریکا او نورو هیوادونو کې د زیکا وایرس په ضد اقداماتو لپاره د 1.8 بلیون ډالرو د بیړني فنډ منظوري ورکړي د روغتیا امریکایي چارواکي وایي دا فنډ د درمل جوړونې د ښه معایناتو او د زیکا او تازه زیږیدلي ماشومانو د کمزور دماغ ترمنځ د اړیکې په اړه د څیړنو لپاره ډیر مهم دی سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ یو بیان کې ویلي دا فنډ به د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره د لازمي ستراتیژۍ لپاره هم ملاتړ وي ملګری ملتونو د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې جنوبی سودان کې د خوراک کموالی به په زرهاو ولسی وګړو کې د لوږې خطرناکه کچه رامنځته کړي. دغه خبرداري له هغه رپورټ وروسته ورکول شوی چې وایي نږدې 28 لکه کسان یا د آبادۍ 30% برخه د روان کال تر مارچ پورې د خوراک له سختې کمی سره مخ سي. ملګری ملتونه وایي دغه وضع شایي چې د اپریل او جولای ترمنځ نوره هم خراب سي کله چې په روایتي توګه د خوراکي موادو کمبود رامنځته سي. او کډر من اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړو چې د تیر شنبه یا خالی پرواز د بلوچستان ایالت مرکزی شهر کوټه کې د وزن مرګي برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی پر خپل غړا خسته په هغه ورځ زموږ په یو مشورې خبرونه کې د 14 د مسؤلیت په اړه د ټي ټي پی خراسانی ډلې نوم اخیستل شوی خو په نورو خبرونو کې بیا د مسؤلیت په باب کره معلومات اوریدونکو ته ورکول سو. جبر ریډیو تل هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته رسا او کره خبرونه او رپورټونه ورسوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جګړې ریډیو دا ګلاو کترمنه اوریدونکو تاسو سهارنې خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه وجه سره څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل د خیبر پښتونخوا په پېښور ډیویژن کې ډاکټران وای د خپل غشتونو لپاره یی نن د سه‌شنبه لروځي څخه احتجاج او کاربندیس پیل کړی دی او بلې خوا په هغه ایالت کې د روغتیا وزیر د لازمی خدماتو قانون د عملي کولو اعلان هم کړی چې لوري ډاکټران کاربندیس نسی کولای. نور تفصیل مول اسلام الدین ساجد څخه پښتلې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
جی بالکل نننه چې کوم د دوی کاربندیز یا د کوم احتجاج دوی اعلان کړی دی نو هغه د پیښور چې کوم غټ هسپتالونه دي پاغیز دي او ورسره چې کوم د ایبټ آباد غټ هسپتال دی نو داغه حد پورې به محدود وي. خو د دوی د ډاکټرانو او چې کوم د دې هسپتالونو نور سرکاري نوکران په دې کې دي پیرامیډیک سټاف دی پکې نرسانی دي پکې دا نور چې څونه ملازمین دي نو هغه دا وایي چې د دوی د احتجاج چې دی نو دا نوري سوبیت به هم دوی غزای کچری حکومت د دوی غوښتنی نه مني او دا مسله که کلسه د ډیرو سو ورځو نه په خیبر پښتونخوا کې روانه ده چې لکه ډاکټران او حکومت دا نور سرکاري ملازمین دي د هسپتالونو هغه په احتجاج دي او دا غي بنیادی و چې دا چې د حکومت لخوا نه په هسپتالونو کې دننه کم نوی ګامونه روان دي د کم د لاندې چې حکومت دا وایي چې په هسپتالونو کې عام خلکو ته اسانتیاګانو د پاره دا کیسه ګامونه پورته کوي. باقی کې د تاسو یې مرکه ته څنګه تاسو ذکر وکړو چې پرون د صحت وزیر چې کوم مطبوعاتي کانفرنس کړی دی د خیبر پښتونخوا په ټول هسپتالونو کې.
خو اسلام الدین ساجد دغه د شهرام طریق صاحب مطبوعاتي کانفرنس ولوري ته هم بیا راځو. خو تر ټولو مخه کداره ته وایسه چې د ډاکټرانو غوښتنې څه دي ولی هم دا کاربندیس کوي؟
ګورې چې د ډاکټرانو په دې کې واته دا چې غوښتنې دي لومبه خدای چې د حکومت چې کوم نوی یو قانون دا وستلې دی دوی وته ام ټي آی وای میډیکل ټیچینګ انسټیټیوشن اکټ دی او دا غي د لاندې لکه مختلف قسم یو تاسو دا ویلې شي چې د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونه چې دي هغه ته مکمل خود مختاري ورته دی وای لکه یو قسم نه شخصي طرف ته روان دي او هغه داسې دي چې هر یو هسپتال چې دی هغه به د دې خبرې پابند وی چې هغه بیا خپل خرچي او خپل اخراجات چې دي هغه په خپل باندې را پیدا کوي. د حکومت لخوا د هم هغه ته پیسې ملاوي کی د کال یو ګران په شکل کې خو باقي چې دینو هسپتال په خپل سیزونو په خپل باندې دي مواري دویم دا چې کم د ماهر ډاکټرانو پیدا کولو لپاره تقریبا 2 کال وړاندې یو اداره جوړ شوی و چې هغه ته ټي جی ایم آی وای کاکر سیدا هغه یو اداره و چې کم په هر شوبه کې یو ماهر ډاکټر به پیدا
یعنی دا پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوشن
هغه حکومت ختمه کړل او حکومت دا وایي چې اوس په هر هسپتال مطلب چې کوم غټ هسپتالونه دي نو دا غي په سر باندې با دارنګې داري جوړیږي د هر یو هسپتال لپاره به ځان له خپل ډاکټران هغه پیدا کوي. دریم پاغه کې دا وایي چې دوی د هر هسپتال په سر باندې بورډ اف گورنر جوړ کو چې پاغه کې د بهر نمتنان پکې او د هسپتال چې کوم مشران وي هغه پکې هم پکې او دا غي چیرمن چې دینو هغه زیات با اختیار کو په نسبت د دې چې کوم د حکومت لخوا نه د اسپیټل مخکې نو مشران ټاکل کېده هغه سره به زیات اختیارات او دا ډاکټران په دې باندې احتجاج کوي چې کوم د تحریک انصاف ګوند مشر د عمران خان نو داغه ماما دی چې کوم په د لیډرینګ هسپتال یا جرمنی هسپتال چې کوم د خبر پښتونخوا د ټول نګټ هسپتال دی دا غي د بورډ اف گورنر مشري کوي او هغه وړاندې په امریکا کې وو و سې دینو هغه دلته کې پاکستان ته راغوښتل شوی دی او هغه ورته یو سل ډیر چې کوم د ال ار ایچ یا جرمنی هسپتال ډاکټران او نور ملاتلین دي نو هغه ته نوټیس هم جاری کړی دی او دای ویلی دی چې دا ټول به د نوکرۍ نه هم لري کوي نو دا هغه سیدونه دي چې په کوم باندې د ډاکټرانو دا احتجاج پیل شوی دی او بل یو چې کوم د ټول نه مهمه خبره چې په دې هسپتالونو کې هغه قانون د حکومت لخوا نه هغه اعلان کړی و چې دوی به هغه راولي لکه څنګه چې په پی ای ای کې حکومت هغه لاګو کړو
د لازمی خدماتو کم قانون چې دی کنه
جی
د لازمی خدماتو او شرم ترکی صاحب هم د خواته اشاره کړی چې هم دغه قانون بیرته پر ځای کړی دی او ډاکټران چې دی هغه کاربندیز نسی کولای دی کاربندیز چې دی هغه لا قانون دی کپ دی بابل معلومات راکې
بالکل جی بالکل لکه پرونه غوی دغه مطبوعاتي کانفرنس وکړه کما هم دغه ذکر کول چې دغه حکومت دغه ویلی ونه پرونه چې دینو باقی دا اعلان وکړو او هغه قانون چې دینو هغه د پرونه حکومت په ټول خیبر پښتونخوا په سرکاري اسپیټالونو کې رایج کړو و چې کوم ډاکټر کوم نرسا کوم پیرا میډیکل سٹاف یا هر قسم سرکاري ملازم د اسپیټال هغه احتجاج کوي یا چې دینو هغه د خپل غوښتنو لپاره بهر راوځي نو دغه قانون د لاندې چې دی نو نه یوازې دغه نو کړی دی ختمول شي
چې هغه او اسلام الدین ساجد پر دې باندې خو ډیر په تفصیل سره
خلو وتره پیدا شو دا نو یقینا کاکر سید لکه څنګه چې عمران خان هم پیر اورد چې دینو د پی ای ای په ضد باندې په لاهور او په کراچي او په مختلفو ځایونو کې راوتلې وو نو ډاکټران هم دغه وایي چې لکه الته کې په مرکز کې خو هغه د مرکزي
او یقینا اسلام الدین ساجد صاحب کتا سما اوري مریضان به څومره اغیزمن سي حمله دي څخه چې د ډاکټرانو کار بندیز دی او د حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ شخړه را پیدا سو د دومره مهم ډیویژن کې به مریضان یقینا هم له مشکلاتو سره مخ کیږي په دې حواله سره حکومت یې د اقدامات اعلان کړی یا به په خپل د احتجاجي ډاکټرانو څه ویلي
ګورجی ډاکټران خداوی چې کوم ایمرجنسی سرویسز دی لکه هغه مریضان چې کوم د بیړنی حالت کې هسپتال ته راځي نو هغه ته خوب دی علاج ورکړي ډاکټران به الته کې موجود وي خو چې کوم د او پی ډی او یا د هسپتال په وارډو کې کوم مریضان نو هغه ته به هیڅ قسم سرویس دی نه ورکړي مطلب دا وي د علاج لپاره بدنه ډاکټر نه نرس او نه پیرامیډیکل سټاف چې دی هغه به راځي نو یقینا چې د دینه خوب په زرګونو مریضان چې دی هغه به متاثر کیږي
ډیر مننه
دادا
چې یوازې ډېر مننه اسلام الدین ساجد کور ودان
ډېر مننه
ډېر مهرباني دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو کتر منور دونکو زو د افغانستان لوري ته چیرې چې چارواکي او قبایلی مشران وای د داعش وسلوالې ډلې وګوندی پاکستان ته د کاچاک لپاره د افغانستان په ځینې ختیځو سیمو کې د درختو په پرکولو شروع کړی ده نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وسف امریکا پر ریپورت کې داسې راکوي
د ننګرهار د ځای اوسیدونکو تر مخه په روزانه توګه د لرګو ډک ټرکونه گاونډي هیواد پاکستان ته لیږل کیږي ځینې لرګي د افغانستان دننه ځایی بازارونو کې هم خرڅول کیږي په نازیانو لسوالی کې یو قبایلی مشر ملک خاشم وایس اپ امریکا ته ویلي چې د سمګلینګ دغه کار زیاتره د پاکستان او افغانستان پولې سره خواوشا سیمو کې ترسره کیږي قبایلی مشران وایي چې افغان حکومت په دغه سمګلینګ باندې سترګې پټې کړې دي ملک افسر څوک چې په اچینو لسوالی کې یو قبایلی مشر دی وایس اپ امریکا ته ویلي چې حکومت په دې لړکې کم ګامونه نه دی اغستی خو نوموړي زیاته کړې ده چې لرګي د ځایي خلکو په مرسته باندې بازارونو ته وړل کیږي څوک چې د داعش لپاره د درمګړي تن په هیڅ باندې کار کوي د صوبایي حکومت یو ویان ویلي چې د ونو وخلو دغه مسله د ځایي حکومت سره لانه د راپور تکړې شوی د ننګرهار د زرري محکمې مشر وای چې نوموړي په دغه راپور باندې خبر ده خو زیاته کړې کړی دا چې د ونو کټکولو عمل یوازې په یوې ضلع کې روان دی. د زرعي محکمې مشر څوک چې د انجینر شاکر په نوم باندې پیژندل کیږي وایي چې د بالا یوازینی هغه ضلع ده چېرته چې ونې وخلي کیږي، او دوی په دې لړکې د ضلع ځایي مشرانو سره په رابطه کې دي چې دغه عمل ودرول شي. که څه هم د ونو وخل یا کټ کول او د لرګو جمع کول یا خرڅول په افغانستان کې یو غیر قانوني کار دی، خو دغلته بیا هم د لسیزو راهسې په خاصه توګه د ننګرهار سره په پوله ختیځ کونړ صوبه کې د لرګو سمګلنګ روان دی. د افغانستان د ماحولیاتو د تحفظ ادارې تر مخه یوازې د هیواد په 2% ځمکه باندې ځنګلات دي. پوهان اندازې لګوي چې په دغه کې هر کال 40,000 هکټره ځمکه افغانستان د لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو لپاره پروګرام تر مخه په تیرو دریو لسیزو کې د افغانستان په ځنګلونو کې 50% کمی راغلی دی. چارواکي وایي چې د طالبانو په شمول ګڼې وسلوال ډلې د لرګو په غیر قانوني توګه کاروبار کې لاس لري. محمد رفیق څوک چې د کونړ اوسیدونکو دی وایي چې لرګي د پاکستان پیښور خار سره سره د ننګرهار د لارې کوټې او بیا کراچۍ او لاهور ته سمګل کیږي. ځینې لرګي بیا د کراچۍ څخه دوبۍ ته هم لیږل کیږي. په کونړ کې د ځایي اوسیدونکو وینا دا چې داعش وسلواله ډله په دغه صوبه کې د پو مضبوطولو هڅه کوي، او داسې راپورونه دي چې ځایي ولس د خپل ځان سره عملګري کوي.
د ملګری ملتونو یو تازه رپورټ کې د شام په جګړه کې راشکیل ډلو لخوا په زرهاو شامي زندانیانو د وژنې تفصیل ورکول شوی. دغه رپورټ د یو نړیوال خپلواک کمیسیون لخوا په شام کې د پلټن وروسته تیار شوی. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ ته وړاندې کوو. خپلواک پلټونکو په شامی حکومت وسلوال مخالفینو او ترګر ډلو تور لګولی چې جنگي جنایتونه او د بشر په ضد جنایتونه کوي. دغه پلټونکي وایي د دغه ډلو لخوا په پټو بندیخانو کې د شامی پوجونو د ماشومانو په شمول د ولسي وګړو په لوړه کچه وژنه په خلاص مټ روانه ده. دغه رپورټ چې تر 1640 زیات عیني شاهدان او دستاویزي ثبوتونه پکې شامل دي وایي د شامی حکومت لخوا په یو وخت په زرهاو کسان بند ساتل شوي، او زیاتوي په زرهاو نور د لومړۍ نیونې وروسته بې درکه شوي دي. د خپلواک کمیسیون مشر پاولو سرجیو وایي په حکومتي بندیخانو کې خلک په لویه سویه له تشدد سره مخ دي. د ده په وینا دغه کسان په ناصفه او ډیر زیات ډکو زندانونو کې ساتل کیږي چیرې چې بیخي کم خوراک ورکول کیږي او صحي اسانتیاوې نسته. هغه زیاته کړه په زرهاو کسان په ډبولو وژل سوي یا بیا د تشدد له امله مړه سوي دي.
State officials are aware that prison conditions often result in the death of detainees. They deliberately try to conceal the fact that these deaths are caused by deliberate acts.
هغه وای د ریاست چارواکي په دې خبر دي چې د بندیخانو وضع زیاتره وخت د زندانیانو د مرګ سبب سي. دوی په کسته دغه حقیقت پټوي چې دغه مرګونه د یو عمدن عمل په نتیجه کې سوي. په دې جګړه کې یو هم بې کسوره نه دی، کمی چې تر 2.5 لک زیاتو انسانانو ژوند اخیستی. رپورت وایي حکومت مخالفه وسلوالی ډلې او ترګر هم بندیان په ډیر جابرانه چاپیریال کې ساتي. رپورت کې ویل شوی چې ترګر ډله جبهه النصره او ځینې یاغي ډلو جنگي جنایتونه کړي، مړی یې کړي، تشدد او ظالمانه وضعیت یې کړی. د رپورت کې د داعش وسلوالی ډلې باندې د جدي جنایتونو تور لګول شوی چې پکې تشدد، وژنې، د بشر ضد جنایتونه او جنگي جنایتونه شامل دي. پلټونکو د ملګری ملتونو په امنیتي شورا ژغ کړی چې د هغه کسانو او ډلو په ضد بندیزونه ولګوي چې ورباندې بندیخانو کې د وژنو، تشدد او په زوره د بېدرکیو ګمان کیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګول او کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه واجی است. اوس یو بل رپورت د روسیا او ایران په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو ستراتیژیک شهر حلب ته لار برابر کړی او ګواښ کړی چې هغه کوایو برګروي چې د صدر بشار الاسد حکومت سره لتیرو 50 کلونو راځي جګړه باندې دی اخته دي. یو پوجي څېړونکي عمر لمرانی ویلي کچیر داسې وسی د یاغیانو پرمختګ به لمنځه ولاړ سي. محمد اکرام د وایس اف امریکا په رپورت کې نور حال راکوي.
د روس جنگی جهازونه شمالی شام کې د سورز را حسی پر لپسې بمباری کوي چې لوجه د امریکای په مرسته او نور یاغي ځواکونه په سورنګانو او پټو ځایونو کې په پناه اخستو مجبور شوي دي. یو یاغي وسلوال وایس اف امریکا ته ویلي د دوی مورال ډېر راغورځېدلی دی او د اسد مخالف وسلوال داسې محسوسوي چې غربي طاقتونو دوی پرېښودي. د فست تقیم کما عمرت په نوم درې زره ځواکونو وسلوال بریګیډ د سیاسي چارو مشر زکریا ملاحف جی وای د امریکې، برتانیې او فرانس سفیرانو او سفارتي عملې سره خبرې کړې دي او د دوی نه یې پوښتنه کړې چې دوی د بیانونو ورکولو نه علاوه نور څه کوي. د روس هوایي طاقت او د ایران ځمکني ځواکونو په مرسته د شام حکومتي پوز د الپو ښار شمالي برخې قبضه کړي او د حکومت د کنټرول لاندې د ښار سویلي برخو اړخته روان دي. د شام مسلې سیاسي حل را بستو لپاره جنیوا کې د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ تیره هفته د دوو ورځو خبرې اترې د اختلافونو لوبجې ځنډیدلې دي. د امریکې خارجه وزارت وایي د خبرو ځنډیدو لپاره روس هم ذمہوار دی. د خارجه وزارت ویان جان کربی ویلي دا ډیره ګرانه ده چې څنګه به په عامو خلکو بمباري د امن عمل کې مرسته وکړي. اخوا د جرمنی چانسلر انګلا مارکل شمالی شام کې د روس په غټه کچا بمباري د افسوس وړ بللې او ژمنه یې کړې د ترکی سره به په ګډه همکاري کوي چې یقیني کړي روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په قراردادونو عمل وکړي. انقرې ته د میرمن مارکل د سفر وړاندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان په یورپي مشرانو غږ کړی دی چې شام کې د عملیاتو ختمولو لپاره په روس زور راوړي که چېرې یورپ د کډوالو لړۍ کمولو کې مرسته کول غواړي. د میرمن مارکل سره د ګل پورس د ملاقات وروستو احمد داوتوګلو ویلي هغه او میرمن مارکل په یو شمېر ګامونو سلا شوي. وزیر اعظم وایي د جرمني او ترکی ایجنسۍ به د انساني قاچاقبرو یا سمګلرانو پر ضد په ګډه کار کوي او د غیر قانوني مهاجرت مخه نیولو لپاره به د جرمني سره په شریکه ترکی د پولیس او امنیتي ځواکونو کوششونه زیاتوي. تیره هفته د جرمني او فرانس داخله وزیرانو د ترکی لخوا غیر قانوني کډوالو مخه نیولو کې په ناکامۍ مایوسي څرګنده کړې وه که څه هم انقره د یورپ سره د کډوالو مخه نیولو وعده کړې. تیره میاشت د ترکینا یونان ته 6000 کډوال اوختي. دغه شمېره یو کال وړاندې هم په دغه عمره موده کې 2.5 چنده زیاتوالی دی. که څه هم د جرمني او ترکی مشرانو اعلان کړی دی چې دوی اوس په یو لار دي خو څېړونکي وایي د 3.5 ارب ډالره مرستو د کنټرول او استعمال په سر اوس هم اختلافونه موجود دي. د کومو چې یورپ د ترکی سره واده کړې چې په خپل هیواد کې دننه 2.5 میلیونه کډوال اوساتي. بلخوا د شام الپو ښار کې د روس هوایي بمبارۍ له وجې تېښته کوونکو په زرګونو خلکو ته د ترکی لخوا د خپل سرحد پرانستو نه انکار دغه مسله نوره هم خرابه کړې ده. یورپي یونین وایي د ترکی لخوا د سرحدي پولې پرانستل د دوی اخلاقي فرض دی خو د ترکی میډیا وایي یورپ په خپله د کډوالو لپاره خپل سرحدونه نور هم سخت کړي دي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کتر منور دونکو زو د امریکا نیو هم شر ایالت ته چیرې چې د اشنا ریډیو ایوب خاورین موجود دی او هلته د امریکا د صدرتي ټاکنو پرایمریز شروع سوي دي. نور حال هم د دلخلي چې لنیو هم شر راکوي
د غوس ز د بارني سندرز جو دیموکرات تجدید ده نو به درته تشریح کوم چې د نیو هم شر چیرته ده او کدي کې شیر وایي.
مهرباني
نیو هم شر د متحده ایالاتو د امریکا په شمال ختیځ کې یو ډېر کوچنی ایالت ده. شپږ څلوېښتم ایالت د نفوسو په بنسټ باندې د نفوسو په تناسب باندې 1.3 میلیونه نفوس لري. ټول شاوخوا 1 میلیون د رای ورکوونکي لري. په دې کې د 15 لکو خلک رای ورکوي. څه شی کېږي په دې کې؟ عمومي ټاکنې کېږي. داسې خلک دي رای اچوي. جمهوري غوښتونکي خپل کاندید خوښوي، دیموکراتان خپل کاندید خوښوي. جالبه دا ده چې د دومره وړوکی ایالت ده خو د دې اهمیت او ارزښت په دې کې ده چې دا لومړی ایالت ده چې خلک رای اچوي. دوهم په دې ایالت کې څه باندې 40% خلک بې طرفه دي، یعنی نه دیموکراتان دي او نه جمهوري غوښتونکي. دوی چې د چا پرېکړه وکړي، دوی چې کومې خواته ولاړ شي، د هغې اغېز په ټول هېواد باندې دا دی یو نمونی په شکل باندې د دې پته لګوي. دا معلومیږي چې په هیواد کې کوم یو کاندید ډېر محبوبیت لري. په دې حالت کې د دیموکراتانو کې ساندرز تر خپل سیال هیلری کلینټن ډېر وړاندې ده. ان داسې اټکل کېږي چې شاید 50% رایې ساندرز واخلي او په مقابل کې هیلری کلینټن چې هغه به کمی رایې اخلي. خو ساندرز دلته د ګاونډي ایالت ورمونټ سناتور پاتې شوی ده، په دې سیمه کې ډېر محبوبیت لري. په جمهور غوښتونکو کې بل ډول ده. هلته ټرمپ چې په خپله یو ملیارډر د سیاستمدار نه ده، اما دا ځلې دی پرمخ روان ده. د جمهور غوښتونکو ګوند نور کاندیدان ټول اور په هغه نه شل سلنه یا شل سلنه لاندې دي. دا ویل کېږي چې ټرمپ به د دیرشو نه تر پنځه څلوېښت د منځ کې رای به ټرمپ واخلي. ورپسې لس دولس دیارلس په دې کې مارکو روبیو ده، کروز ده، جه بوش ده، کریسټی ده، دا خلک به داسې د لسو شاوخوا کې لس سره شاوخوا رای به واخلي.
او خاورین صاحب، تاسو په خپل هم نیو هامشر کې اسه داسې راپورونه دي چې واوري شروع شوی دي او امکان دی ولري چې دغه واوري به هم هغه رای ورکوونکي چې دی رای ورکوي د هغه راتګ به انتخابي مرکزونو ته ډیر اغیزمن کی. په خپل تاسو سوي نه
خبرم دغه زه د اوس چې دی برني سندرز له غونډې را چې ورنیو ټول نو واوري لګ لګ خی و روانه و چې ډیر څه درې ساعته بعد زره و تلم ما موټر باندې فز انچ واورا پټاوا د موټر خلکو پکولي خو ګوره په دې انتخاباته پوره باندې کمال دا چې کوم کاندید خپل رای ورکوونکي دومره متحد دي، دومره هغه لیوالي د خپل کاندید د لپاره هغه سختي وګړي راوځي. کاوه دې خلک د خو یو زحمت یو کار خو دې چې د کور راوځي ورایي کومال په دې کې چې یو نن پاکستانیت ویناو کې د کاندیدانو چې خپل غونډې اوسم لا روانې دي دوی خلکو ته دغه وایي چې سبا راووځي اوځي رای واچوي. نن ما واډه کې خراب و، زما موټر چې بیرته راتلم درې څلور ځلې په لار کې خو یې دوه ډېر په احتیاط خلک روان ول. خو خلک په دې انتخاباتي پروسه کې برخه اخلي، دوی په دې ویاړي چې مړنۍ ایالت ده چې کاندید غوره کوي. د شپې په دولس بجې باندې په ځینو ولسوالیو کې رس ووایم چې په ځینو ځایونو کې کلیو باندو کې د شپې په دولس بجې د رای مرکز خلاص پیلېږي. یعنې هغه لومړني خلک چې رای اچوي،
یعنی د شپې په دولس بجو دغه مرکزونه خلاصېږي، نو بیا تر څو بجو پورې به همدغه پروسه روانه وي.
دلته چې دا ډېر داسې خلک په دې کې ازادي لري، هر منطقه هر کلی سیمه خپل اختیار لري چې د رای مرکز څو وخت پرانیزي او څو وخت بندي. نو دا سیمه دوی د ځان لپاره دا ویارګنه لري. هغه سیمه کې هغه کلی کې ډېر یو نفوس یې ډېر کم دي. ټول په 2015 کې ټول څلوېښت کسان د رای ورکولو وړ دي، یعنې څلوېښت کسان یې د تلسو نه پورته څلوېښت کسه په دې کلی کې اوسېږي چې هلته د شپې دولس بجې دوی خپل دا رای اچوي او په ټولو مطبوعاتو رسنیو کې دوی یادېږي چې د هغه ځای نه پیل شي. بیا نور عمومي په دغه لوی ښار کې چې دلته د مانچستر ده او سره ډیری ده او هاکسن او دا د کانکورس دی، په دې کې سهار چیرته په شپږ بجې پیلېږي، چیرته په اوو بجې پیلېږي، د مازدیګر تر پنځو شپږو پورې. کله کله داسې مو چې رای ورکوونکي په قطار کې ولاړ وي نو پرېکړه کولی شي د رای مرکز چې یو ساعت نور مو غځوي.
خو دا رنګ دی خاورین صاحب چې د موضوعګانو باندې کېدسي په نورو خپرونو کې پوښتنې وکړو، وخت بیخي کم دی. ډېره مننه البته له تاسو څخه کور مودن او د ځان خیال ساتئ.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا جی ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واورېده. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي. خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په پنځه نیمو بجو به یو واري بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. اورېدل یې مه هېروئ. خو اوس به هم په دې څپو د مشال راډیو خبرونې اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل پروډیوسر اشپاک مومند اجازه غواړم. د یوې خوندورې او بختورې ورځ په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.